نن دوشنبه ده د غویې ثور دولسمه د می دویمه. السلام علیکم او سهار بخیر. د کوچنی اختر مبارکي یو ور بیا تاسو ټولو اوریدونکو ته وایو. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیل سوې. پیل خبرونه کیږي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي اسلامي نړۍ باید د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع وکړي. میرمن امیری دا خبره تیر شپه ناوخته پر خپل ټویټر لیکلې ده. هغې تیر ماښام د ځینو اسلامي هیوادونو سفیرانو ته روژه ماتی برابر کړی و او هلته یې د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو بحث کړی چې په خبره یې پر ګڼو مسایلو د نظر توافق موجود و. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې وړ مشپه د کابل په چمتله کې د ماین په چاودنې کې د برېښنا د یوې پایې د نړولو هڅه سوې خو چاودنې زیان نه دی اړولی. او پرون سهار د کابل په بودخا کې هم د لوړ ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښول سوي وو چې دغه ماینونه کشف او شنډ کړای سوي دي. د عراق د شمالي ښار اربیل د تیلو چڼځای ته نږدې شپږ میزایل لګېدلې دي. د کردستان د ټروریزم د چارواکو تیره شپه په یوه بیان کې دغه خبر ورکړې. دغه توغندي له نینوه ولایت څخه توغول سوي او د کی ای آر په نوم چڼځای ته نږدې لګېدلي. چارواکو چاته د زیان او شتو په اړه څه نه دي ویلي. د برید پړه سمدستي چا نه ده منلې. وروسته له هغې چې د روسیې یوې الوتکې د ډنمارک او سویډن له هوایي حریم څخه سرغړونه وکړه. دواړو هیوادونو پرون ویل چې اوس د روسیې سفیران احضاروي. د دغو هیوادونو چارواکو ویلي د روسیې الوتکه تیره جمعه د سویډن هوایي حریم ته تر داخلېدو مخکې د ډنمارک هوایي حریم ته ننوتله. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر جاپا کوفود پرون یکشنبه پر ټویټر لیکلي د روسیې سفیر دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې په سټاکهولم کې به د روسیې سفیر احضار کړي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. پر دغو مسایلو تفصیل هم خبرو. په دې اړه درته وایو چې پخواني ولسمشر محمد اشرف غني تیره شپه په خپله وینا کې څه وویل.
د انفجار او د انتحار مکتب کې خلک روزل برته د استادانو مقابل کې استعمالي.
د ولسمشر غني پر وینا د یوه تحلیلګر نظر هم در سره شریکو.
پر دې چې کومې کړۍ راڅرخېدلې وې په حکومت کې هغه د دغه شی دپاره کوشش کوي چې باید محلي اداره او مرکزي اداره سره نږدې نسي.
د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت وایي چې لا هم په هوایي چلند کې څو عمده ستونزې شته چې دوی په هوارولو نه دي بریالي سوي. کندهار کې د نورو کلونو پرتله سږ کال د اختر میلې کمرنګ ښکاري.
هغه وخت وروره موږ اته زره نه زر لس د دوکانداري کولو اوس بس څو ورځې حساب کې دوه زره نه زر.
په پکتیا کې د یوې ولسي غونډې له پرېکړې خبرېږي. دا هم اوري چې د اوکراین له ماریوپول ښار څخه د ایسارو خلکو د رایستلو بهیر پیل سوی دی. د خبری مجله تر اونیمو بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یو ور بیا د کوچنی اختر مبارکي تاسو ټولو ته وایو. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته په خطاب ویلي چې د ترهګرو او ځانمرګو روزل له چاودنو او انتحاري حملو پرته بله نتیجه نسی لرلی. د افغانستان پخوانی ولسمشر دا خبره د کوچنی اختر په مناسبت تیره شپه په خپله وینا کې وکړه. هغه د افغانستان اوسني شرایط خورا خطرناک وبلل او ویل چې باید پر ملي اجماع له سره خبرې وسي. صفی الله ستانکزی تفصیل لري.
د افغانستان د پرزول شوی جمهوری دولت رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل وینا کې د کابل، کندز او مزار شریف ورستې خنړۍ بریدونو ته په اشاره نیوکه وکړه چې د ترهګرو روزل د دې خبره له همدغه ځانمرګو بریدونو او چاودنو پرته چې په کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي بل څه نتیجه نشي لرلی.
څوک چې څا نور ته کیندي اکثرا خپله په څا لویږي. د انفجار او د انتحار مکتب کې خلک روزل برته د استادانو مقابل کې استعمالیږي او دا لړۍ دوام پیدا کوي.
د طالبانو حکومت بیا تر دغو بریدونو وروسته ادعا کړې چې د امنیت په نیولو برلاسي دي او د وروستیو بریدونو عاملین به هم ژر ونیسي. پخواني جمهور رئیس اشرف غني په خپله بیګانۍ وینا کې همداراز اوسني واکمنان د قدرت په انحصار تورن کړل او ویل چې په دې باندې مخته نشي تللی.
قوت نیول آسان دي اما انحصار پایدار نه ده. په زور باندې افغانان قانی کولای نسی. ضرورت ده چې یو بل سره ټول افغانان په ملي اجماع باندې وغږیږو.
طالبانو که څه هم سمدستي د اشرف غني د دغو څرګندونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي و چې د دوی اوسنی حکومت چارسمبالی یا سرپرست دی، خو بیا هم دوی ټولو ته پکې ځای ورکړی. د افغانستان بشري ناورین چې د میلیونونو کسانو لوږه یې په سر کې ده، د اشرف غني د اخترېزي وینا بله موضوع وه چې ده پرې خواشیني وښوده. تر دې مخکې که څه هم رد شوې، خو داسې اوازې وې چې ښاغلی غني بیرته افغانستان ته ستنیږي او د اوسني بحران په مدیریت کې به مرسته وکړي. ښاغلی غني د خپلو خبرو یوه عمده برخه په افغانستان کې تعلیم او لوړو زده کړو ته ځانګړې کړې وه، او ټینګار یې درلود چې باید د زده کړو زمینه ټولو ته برابره شي.
آیا حدیث مبارک نه ده چې وایي د علم دپاره چین ته لاړ شه چې هغه وخت کې د دنیا پایله وه؟ له ښې مرغې نه نن اسلامي هیوادونه د معارف او لوړو تحصیلاتو په برخه کې هم د هلکانو او هم د نجونو ته د شرایطو برابرولو کې له ټولو نه پرمخکې دي، او ضرور ده چې له دې بریالیو تجربو نه موږ نتیجه واخلو او ځان چمتو کړو.
د طالبانو حکومت له واک ته رسیدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، او وایي چې په دې اړه لا هم بحث روان دی چې څنګه د دوی په خبره د نجونو د تعلیم لپاره ښه او شرعي فضا برابره شي.
ومردل چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ترهګرو او ځانمرګو روزل له چاودنو او انتحاري حملو پرته بل نتیجه نسی لرلی. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د کوچنی اختر په مناسبت په خپل صوتي وینا کې دا خبره وکړه. هغه په خپلو خبرو کې یو ور بیا د وی اجماع پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. په دې اړه مې د لوی کندهار ولسی بنسټ له مشر بصیر عطا څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د داخلي سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پر رامنځته کولو کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی هڅې څومره بریالۍ وې.
متاسفانه د جمهوریت په دوره کې د شهر او د کلی د اطرافو د خلکو سره زیاته فاصله موجوده و، ډیره توجه پر اطرافو پر محلي اداره او پر محلي ولسوالۍ او پر کلو پر باندو باندې نه کېدله. زیاته ستونزه په دغه کې و چې یو ملي اجماع نسبه رامنځته شوه. پر ځی مثال موږ تاسو ګورو په مرکزی شهرو کې ولسونه که هر څومره زیات هم وي، خو زیاته حصه د ولسوالۍ څخه دي چې هغو ته هیڅ نه و برخه نه ورکول سوي. اساسي مشکل هم همدا او پر دې چې کومې کړي را څرخېدلې وي په حکومت کې، هغه د دغه شی د پاره کوشش کوي چې باید محلي اداره او مرکزی اداره سره نږدې نسی.
تیر حکومت د سولې په مسله کې څه فکر کوي چې بریالی روان وو که زیات مسایل پټ روان و چې ولس ور باندې اصلا نو خبر؟
زیات مسایل پنهان و، حتی حکومت هم په دې موضوع کې زیاته برخه کې نو په جریان کې. د تیر جمهوریت مشران تر زیاته وخت نو په جریان کې. خلیلزاد او د طالبانو مشرانو سره په تماس کې و، حکومت هم د پردې تر شا ساتل شوی و، خو حکومت هم څه ستونزې او خلاوې درلودلې. په حکومت کې یو شمېر اشخاص غوښتل چې سوله د طالبانو سره ورسیږي، خو یو شمېر اشخاص بیا نه غوښتل چې د سولې پروسه کامیاب شي.
یو مسله چې د خلکو له تبصرو څرګندېږي هغه دا ده چې خلک غواړي پوه سي چې تیر حکومت څنګه سقوط سو، چا په دې مسله کې لاس درلودی او د چا د خوا فشارونه و؟ څه فکر کوي چې څرګنی ولې دې مسلې ته اصلا په خپلو دغو ویناو کې اشاره نه کوي؟
دا به تاریخ ټوله ثابت کړي. دغه رئیس جمهور یا به د رئیس جمهور ته هغه نشدي افراد چې د سولې په پروزه کې مهم ونډ درلودل، او د یو حکومت سقوط په اړه باندې د حکومت سقوط او د سولې د خبرو د ناکامه کېدو علت عدم مدیریت و، د مدیریت ضعف و، او د غرب بیانو او د نړیوالو یو دم د افغان حکومت سره د مرستو او لاسنیوي او همکاریو نشتون وو. زموږ تاسو حکومت د افغانستان حکومت په دې ټول پوهیږو چې تقریبا 50% او 70% ایلا زیات اتکای پر خارجي مرستو، پر خارجي تجهیزاتو، خصوصا پر غرب وو. د هغه مرستو د غربیانو قطع د مرستو د یوازینی اساسي علتونه وو او عدم مدیریت.
د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر عطا و چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر شپې د وینا په اړه خپل نظر را سره شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوای چلند وزارت وایي چې لا هم په هوای چلند کې څو عمده ستونزې شته چې دوی لا هم په هوارولو نه دي بریالي سوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ تیره اونۍ یوه هیئت په دوحه کې د دغو هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه خبرې وکړې. د طالبانو چارواکو ویلي چې دوی په دې تړاو قطریانو او ترکانو ته مشخصې غوښتنې وړاندې کړي دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د راپورونو په اساس د هوایي ډګرونو د چارو د منظمې سنبالتیا او د ستونزو د هواري لپاره لا د طالبانو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له کابله د تخلیې پر مهال د هوایي ډګر ګڼ مهم وسایل ویجاړ شوي چې دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی. موږ دوه ډوله ستونزې درلودې او لایې هم لرو. یوې تخنیکي وسایل دي، ځینې اپډیټ نه دي، ځینې بیا تنظیم او نصب ته اړتیا لري. دوم تخنیکي پرسونل چې تخنیکي لایسنسونه او کاري جوازونه درلودل او د هوایي ډګر په بیلابیلو برخو کې کار کوو د ایس آی وی پروسې له لارې امریکا لخوا ایستل شوي دي. همدا دوه عمده ستونزې د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې وې او لا هم پر ځای پاتې دي.
هم در بخش تجهیزات وجود داشت و داره.
هغه زیاته کړه چې له کابل د تخلیې د ماموریت پر مهال هوایي ډګر ته له 15 میلیونو تر 40 میلیون ډالرو پورې تاوان ورسید. ښاغلی وفا د هغه پلاوي د هڅو د پایلو په اړه چې د کابل په ګډون د 15 ولایتونو د هوایي ډګرونو په اړه د خبرو لپاره دوه تللی وو، وویل چې لا وروسته هوکړه نه ده شوې. له دې وړاندې د فرانسې خبري اژانس د طالبانو د حکومت او قطري چارواکو ترمنځ د هوایي ډګرونو د مسؤلیتونو په تړاو ځینو مخالفتونو خبر ورکړی وو. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره قطر او ترکیه په ګډه د کابل د هوایي ډګر د بیا فعالېدو لپاره کار وکړ ترڅو چې د هوایي ډګر بیرته د پروازونو جوګه وګرځوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی وړم ورځ په یو لړ ټویټونو کې ویلي وو چې په دوحه کې طالب پلاوی د هوایي ډګرونو د بنسټیزو پروژو د پلي کولو او پراختیا او د هوایي حریم د ټرافیکي خدمتونو په تړاو راغنده خبرې کړي. د کابل هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو د تخلیې د ماموریت پر مهال د خلکو بې ساري ګڼې ګوڼې له امله د دغه هوایي ډګر ګڼې برخې تخریب او موقتاً له فعالیت وغورځېدې. دا مسله ظاهرا د دې لامل شوه چې ګڼ بهرني شرکتونه بیا افغانستان ته د پرواز لپاره زړه ښه نه کړي. اوس وخت یوازې د افغانستان هوایي شرکتونه آریانا او کامیر له کابل، دوبۍ، دوهې، اسلام آباد، تهران او موسکو ته پروازونه لري. په خوا د اماراتو، فلای دوبۍ، ترکیش ایرلاینز، قطر ایر انډیا او د سیمې ګڼو نورو مشهورو ایرلاینونو کابل ته منظم پروازونه کول.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای سي. په کندهار کې د نورو کلونو پرتله سږ کال د اختر میلې کمرنګ ښکاری. په تیرو اخترونو کې به د کندهار ښار په بیلابیلو پارکونو کې د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل او ګڼو کسانو به پکې ګډون کاوه. خو سږ کال پر موسیقي د طالبانو حکومت بندیز لګولې چې له کبله د اختر دغه میلې کمرنګ سیوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر په منځ کې لوی جاده چې هر کال د اخترونو میلې پکښ کیږي او زرګونه کسان د هغوی جنگولو ترڅنګ بیلابیلې میلې کوي. کریم الله د کندهار شهر د دولسمې ناحیې څخه د میلې ځای ته راغلی. هغه وایي مخکې اورېدلی بچې پر هغوی جنگولو به د طالبانو حکومت بندیز لګوي.
منځري وکړلې په پارکو ته ولاړو نور ځای ته وګرځېدل. په دغه ورځ دغه اختر ډېر بیغمه دي تر نور اخترو د اختر ډېر بیغمه.
په تیرو اخترونو کې به د کندهار شهر په پارکونو کې د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل او ګڼو کسانو به پکښې ګډون کاوه. خو سږ کال د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله د اختر دا میلې کمرنګ سوي. د شهر په بل څنډه غازي پارک هم د پخوا په پرتله د خلکو شتون ډېر کمرنګ دی. په دغه پارک به هم په مخکنیو اخترونو کې د ټنګ ټکور پروګرامونه جوړېدل. وحید الله د کندوز ولایت اوسېدونکی دی چې د څو کلونو راهیسې په دغه پارک کې د اختر په ورځو کې خوراکي توکي پلوري.
هغه وخت سودا بېخي ډېر وو، اوس سودا لږ کمزور دی. راشت رقم نه دی، هغه نور کلونه بېخي ډېر وو، دا کال داسې راشت نه دی. هغه وخت ورور موږ 3000 نه 10000 دوکانداري کول، اوس بس ورځې حساب کې 2000 نه دی.
په افغانستان کې روان اقتصادي غربت هم دا ځل د اختر پر میلو سوري غړولی. د زابل د مرکز کلات وسیدونکو علي محمد د اختر په ورځو کې د کار په لټه دی. هغه وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله اختر کې ځان او کورنۍ ته نوي جامې او خوراکي توکي نه دی اخستي.
سبا د پاره کوم روزانه پیدا کړو روزانه کوم ډیر مجبور یم پیسې نه لرم نو خالي په وخت نو روزانه کوم چې روزانه پیدا کړو روزانه وکړو.
خلق وایي سره د دې چې ډېرې کسان د اقتصادي ستونزو له امله ناهیلي سوي او اختر په خوشي کې نسی تیرولای، خو امنیت بیا د دې لامل سوي چې خلق په آرام فکر اختر ولمانځي.
په کونړ کې ځوانان او ماشومان په دې خوښ دي چې په پیل سوي کوچني اختر کې په سیمه کې امنیت ټینګ دی. دا هم د دې موضوع تفصیل.
دا د مرکز صدآباد اړوند د دم کلی خور دی چې په کې په لسګونه ټالونه زنګوګان او د کوچنیانو د لوبو نور شین لګول شوی دی. دلته په زیات شمیر کې کوچنۍ نجونې او هلکان راټول شوي. د ټولو رنگارنګ او ښکلې جامې پر تن دي. نجونو لاسونه پر نکریزو سره کړي او بنګړي یې چبولې دي. ټول خوشاله دي. څوک په ټالونو او زنګوګانو کې زانګي او څوک هم پکې د کیناستلو انتظار کوي. شوکت او عمران وایي
اختر ورځ دا چکر لپاره غلم جامې مینې سپلای او شټار کې زنګو چکر ډیر خوشاله
دي. د کوټنی اختر خوشالي ولمانځو او په ټالونو کې چکر او خو زما سره هم ملګری دي. خلک دلته ډیر دي. چکر وایي څوک ټالونو کې زنګي څوک دلته شربت اسکی څوک څه کوي څوک ټول د تر راغلي د خوشاله دي.
دوی وای وسنی اختر کې پوره امنیت ته او د تیرو اخترونو په سیر دوی او کورنۍ سره لغرونو د هوانونو میزایلو او نور وسلو د ډزو کې دوه ویره نشته دي. د اسدآباد وسیدونکو عرفان الله کونړي
نو نن مهوټ کړه چې ول سوالی تلاړ شو یا شګل او د ترڅنګ دانګم مخکي امنیتي وزخنه وس په ډاډه زړه من کول شو چې لاړ شو دلته خپل دغه خوخی ول مانزو.
که څه هم کونړیان په دې خوختي چې په ولایت کې جګړه ختمه شوه او طالبانو هم د ډاډمن امنیت تامینولو ژمنه کړې، خو د روژې په میاشت کې په کابل، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې چاودنو، په خوست کې د پاکستان بمباریو او کونړ کې توپچی بریدونو په سلګونو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله، د اوکراین له ماریوپول ښار څخه د ایستلو خلکو د ایستلو بهیر پیل شوی دی. سلګونه کسان د ازوستال په نوم د اوسپنې په فابریکه کې د روسي پوځیانو په محاصره کې دي. د دغو کسانو د ژغورنې لپاره ټولو شکیلو لوریو پر دوه ورځني اوربند سلا کړې ده. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د ازوستال د فولادو په فابریکه کې له ایسار اوکراینیانو څخه یو اصل کسیزه ډله پرون د باندې ایستل شوې. دوی د هغه اوربند په نتیجه کې راایستل شوې چې له سیمې نه د ملکانو د انتقال لپاره رعایت شوی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی یک شنبه ناوخته په یو ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل د جګړې له پیله د لومړي ځل لپاره دغه شنه حیاتي دهلیز په کار پیل وکړ. د ازوستال په سیمه کې د لومړي ځل لپاره دوه ورځنی اوربند شو. تر سلو زیات ملکي وګړي له سیمې ایستل شوي. ښځې او ماشومان چې جګړو بریدونو څخه تښتي. د پروسی ټولو پیچلتیاو ته په پام سره لومړی ایستل شوي کسان به سهار زاپروژه ژیا ته ورسیږي. زموږ ټیم به هلته ورسره وویني. زه هیله لرم چې ټول اړین مسایل به بشپړ چمتو وي څو د ماریوپول د خلکو خلاصون دوام پیدا کړي. روسیې لخوا په بمبار شوي ماریوپول بندري ښار کې د ازوستال د اوسپنې له فابریکې د خلکو د ایستلو زمینه ملګرو ملتونو د ژغورنې د نړیوال سازمان په ګډو هڅو او د اوکراین او روسي چارواکو په همکارۍ برابره کړه. د ملګرو ملتونو ویاند ساویانو ابریو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د خلکو د ایستلو هڅې لا هم روانې دي. په ماریوپول ښار باندې روسیې درنې بمباری کړې او روسي پوځیانو د ازوستال د اوسپنې فابریکه چې پکې سلګونه کسان ایسار دي کلا بنده کړې وه. له ماریوپول د خلکو د ایستلو بهیر چې له اوږدې مودې انتظار کې د داسې وخت پیل شو چې د امریکا متحدو ایالتونو د استازو جرګې مشره نانسی پلوسی کیف ته تللې وه. هغې په دې ناڅاپي سفر کې چې یک شنبه یې ویډیو د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي لخوا خپره شوه له اوکراین سره د امریکا متحدو ایالتونو د دوامداره مرستو ډاډ ورکړ. پلوسی له زیلینسکي مننه وکړه چې د دې په خبره د ازادۍ لپاره جنګیږي او د همکاریو لپاره یې د کلک هوډ یادونه وکړه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته ورجست پر روانو لسو دقیقو کې درو پرونو په بل ټولګه کې د نورياس نوري ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو زنورياس نوري هرکلای کوم. یو ځل بیا مو اختر مبارک. په افغانستان کې رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سکل د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د رسنیو یو شمیر کارکوونکي د طالبانو له لوري پر رسنیو د محدودیتونو لګول، اقتصادي ستونزې او وروستۍ مرګونی بریدونه هغه لاملونه یادوي چې د سکل اختر لپاره د دوی ځانګړي پروګرامونه پکې کړي دي. نور په دې رپورټ کې
دا دی وی رسنۍ د خبرونو جوړون کې دی چې کلونه کلونه د رسنیو لاله خلکو ته اختر زی خبرونه جوړې کړي. د د او د همکارانو هدف دا چې د اختر په ورځو خلک خوشاله وساتي. د په خبره په تیرو کلونه کې به کنسرتونه او خبرونه ته د هنرمندانو را بلل د دوی مهمه اختر زی خبرونه وي، خو سکه لسنۍ هغه شن خبرونه نه لري. د رسنیو دا کارکونکو د امنیتی ستونزو لامل نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د سکال د خپلې رسنۍ د اخترېزو خبرونو په اړه ازادي رادیو ته ویل
سکال زموږ په اخترېزو خبرونو کې د هنرمندانو په ځانګړي ډول د سندرغاړو ځای تشته بلور تک مې پیښې چې کابل کې وشوي سناسه یې اغېز کړی. د دې ډلې د عبدالرحیم شهید د خونځي پیښه او هغه چاودنې چې تر تېرې شپې روانې وي، د همدې عمله زموږ د اختر لومړۍ ورځ له تېر سره توپیر لري. پر ځای خلک د شهیدانو له کورنیو سره تګ راتګ کوي. بل توپیر اقتصادي مسله ده. زموږ ډېرې خبرونې بودیجې ته اړتیا لري او په ټوله کې دا پر رسنۍ او رسنیو پر کارکوونکو اغېز کوي.
د ټینګار کوي چې د اخترېزو پروګرامونو نشټوالی د دې لامل شوی چې مخاطبین او سوداګریز اعلانونه راکم شي. طالبانو څو ځلې ویلي چې رسنۍ کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خبرونې جوړې او نشر کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره چې کومې اقتصادي ستونزې رامنځته شوي، لامل یې اخترېز د څرخوانونه ته شوي او سکل د رسنیو له لارې د تیرو کلونو په شان اخترېز پروګرامونه هم نه نشرېږي. محمد ازادۍ رادیو ته ویل
کنسرت های ایدی و برنامه
کوم کنسرتونه وختریس پروګرامونه چې برسنه یو درلودل خلکو د خوخی او بوختی عمل کیدل ول بده مرغه سکالی نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت چارواکو پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په سالنګ لار کې د روښنايي دښمنانو لخوا د وارداتي برېښنا دوستنی نړول شوې دي. برېښنا شرکت ویلې دی عمله د کابل په ګډون په دغه مسیر کې یو لس پراته ولایتونه له برېښنا به برخي شوې دي چې د چارې کابل خاریان د اختر په ورځو د نازنګړي شو تلویزیونی پروګرامونو لیدو هم محروم کړي دي.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بغوښ شو.
اکونومیست مجلې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ ورستیو پرمختګونو ته په اشاره لیکلي، پاکستان له طالبانو سره د خبرو حوصله له لاس ورکولو په حال کې دی. د مجلې په وینا د پاکستان د استخباراتو په خوانی مشر چې د طالبانو له وخته د رسیدو درې اونۍ وروسته یې کابل ته سفر وکړ، د دې سفر پر مهال یې هڅه وکړه چې نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان راتلونکی به د طالبانو له بیا وخت رسیدو سره روښانه وي. په مقاله کې لولو چې په داسې حال کې چې امریکا او متحدین یې وروسته له هغه له افغانستان ووتل چې دا هیواد یې یوې افراطي اسلامي ملیشیې ته په لاس ورکړ. خو د پاکستان د آی اس آی مشر جنرال فیض حمید خوشبینه و چې په افغانستان کې به هر څه سم سي. اکونومیست لیکلي کله چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې ډیری کسان خوشبین وو، ځکه پخوانی افغان حکومت چې نور لمنځه تللی و ګواکې له خپل ګاونډي پاکستان سره مخالف او د پاکستان له سیال هند سره یې نږدې اړیکې درلودې. د مجلې په وینا د افغانستان نوي واکمنان طالبان د پاکستان د استخباراتو پخوانی ملګري وو او پاکستان له لومړیو کلونو راهیسې له طالبانو سره مرسته کوله چې مشران یې د اوږدې سخترځي پر مهال په پاکستان کې اوسېدل. خو د مقالې په لیکنه د دواړو خواو ترمنځ اړیکې هغه مهال سړې سوې چې په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د دغو بریدونو پړه پر غاړه واخیسته. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کیږي. افغان چارواکو تیره میاشت ادعا وکړ چې په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې ملکی وګړي وژل شوي. پاکستان په رسمي ډول دا بریدونه نه دي تایید کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د طالبانو له حکومت یې په کلکه غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په افغانستان کې دننه سخت اقدامات وکړي. طالبانو هم خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې دننه د دا ډول بریدونو تکرار به ښې پایلې ونه لري. امریکایي مجلې بزنس انسایډر په یوه مقاله کې لیکلي چې څنګه پر افغانستان د طالبانو یو ځل بیا واک ته د رسېدو وروسته د یوه رستورانت د څښتن کاروبار ګډوډ سو او هیڅ هیله ورته پاتې نه سوه. مجله د مجیب الرحمن مسلی کیسه کوي چې په کابل کې یو کوچنی رستورانت لري، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې 80% سوداګري له لاسه ورکړې ده. هغه بزنس انسایډر ته ویلي چې د ضعیف مالي وضعیت له کبله اړ سو چې خپل رستورانت وتړي. ورځپاڼې د مسلی له قوله ویلي دا مهال افغانان نه سي کولای رستورانونو ته ولاړ سي ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور 15,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړل ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې اوري.
د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ قومي مخورو دیني عالمانو او مدني فعالانو د څو ورځنیو سلام مشورو وروسته بلاخره د کوچني اختر په اوله ورځ د ښځو ولور 15,000 افغانۍ اعلان کړ. قومي مشرانو وویل په خوا د ښځو له ولور سربیره نور ډیر لګښتونه سره زر او نور توکي دود چې کورنۍ ستونزو سره مخامخې کړې وي. د مشرانو په وینا چې د پریکړې سره هغه ټول شیان بند شول او صرف 15,000 افغانۍ وټاکل شوې. د څمکنۍ یو تن قومي مشر ځواني خان وناک آزادۍ راډیو ته وویل
مقصد نور زپاتی شان لکه د دستور د دالتا د مون په وطن کې زار دی وریجی دی غوخی دی ماما کا بودا تر کا بودا او دا شان چې دی دا ټول مقصد ایمان زلوړل سر پنځلا کروپه ولوار شو چې هغه نه مقصد د خپل خور لور پند تاسو شي.
د قومي مشرانو د جرګې په مخکې نه نهسته کې 3,000,000 افغانۍ ولور په پام کې نیول شوی وو، خو مشرانو او ځایي اوسیدونکو ځکه تایید نه کړي د اوسني وخت دود او رواج ور باندې نه سمبالېده. مدني فعال او ژورنالیست رحمت الله هیوادمل وایي مهمه دا ده چې مسؤولې ادارې د قومي پریکړې پلي کېدو کې هڅې وکړي.
ولور 15,000,000 افغانۍ وټکل شو، خلک د دغه د ولور د ټکنې څخه پر راضي وو، دوی خوشاله وو او دوی هیله وخدله چې په دغه برخه کې نور هم کار وشي ودي سرل شي او بیا د نه پر خودل کېږي ترڅو خلک بیا بزای کرونو ته مخ نکړي.
مدني فعال محمد شفیع حیدری وایي اوسنوي لګښتونو او شتري وجونو ته پکتو 15,000,000 افغانۍ ولور ډیر نه دی.
دغه ولور په اوس وختونو کې کوم بوج نه اچوي. خغه ځوانان چې کچکی لارو به اروپا ته تلل، متحده عربی اماراتو ته تلل، د ولور لپاره په ځان ستونزې تیرولې.
په څمکنۍ کې د ولور د اندازې د ټاکلو په هڅو کې د قومي مخورو او مدني فعالانو سربیره د ولسوالۍ ځایي مسؤلین هم شریک ول. د څمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص ول د دې مهمې قومي پریکړې لپاره کې دوه ساره نه کوي.
د علما او پتاید باندې هغه فیصله نن اعلان شو. ولستره خوښي سرګند کړه 15,000,000 افغانۍ دغه ولور وټاکل شو.
سره لدې چې د پکتیا په څمکنیو کې د ولور لپاره د وی اندازې ټاکل او د نورو غیر ضروري رواجونو د مخنیوي لپاره قومي پریکړه یو ښه پرمختګ ګڼل کیږي، خو معلومه شي چې ځایي مسؤلان او پخپل قومونه د دې پریکړو په پلي کېدو کې څومره جدي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او اوس هم ستاسو څو پیغامونه اوروچې د اختر په مناسبت مو را لګیلې دي.
زه جمال الله د هلمند مزالي ولسوالۍ ازادي راډیو خپل ټول د سنت اختر مبارکي وایم. موږ په خپل سیمه کې د خدای په فضل سره د اختر په لاره کې مراسم باندې سیر کې تر اوسه پورې ساره موږ د دوی خوشالۍ مو لیدلې. تر دې راه د یو په لسکي تاکم نه دی اورېدلې. ټول مشرانو څخه مهیله ده چې نور هم بلغه سکوي نظارت لاندې په ټول منطقو کې د اسمي سي سلامت او حالات قایم شي نو مهرباني به مهیله توجه سمنانو. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا زه د رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. د وړکي اختر مبارکي وړاندې کوم او ټول افغان ولسته د وړکي اختر مبارکي الله دا وکړي چې دا غوې د ټول افغان ولس خوشحالي وګرځي او بختواله شایم د خوس ولایت څخه.
سلامونه مې کېله د ازادي راډیو اردوونکو کارکوونکو ته وایم. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسېدونکی په لومړي قدم کې د ازادي راډیو مشرتابه او ټولو همکارانو ته د کوچني افر په رسېدو مناسبت مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې دا اختر موږ د سولې، امن، امنیت او ډاډمنې کال وګوري. هره ورځ مو د اختر سره اختر مو بختور سره. په دې درنښت میرویس اخلاقی هلمند ولایت
دا برخه هم دمره وزن ریاست نوري لتاسو اجازه غوړم خو زمال نورو همکارانو سره پاتې شئ.